السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلاست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د وګی اسمبلې 14مه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 4 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش او نورې تروریستي ډلې غواړي له افغانستان څخه نړۍ ته ګواښ متوجه کړي، او په داسې حال کې چې پر پاکستان د امریکا د مرستو پر بندولو یوازې درې ورځې اوښتي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سبا اسلام آباد ته ځي. نور راپورونه هم لرو، خو له خبرونو وروسته. د خبرونو سرلیکونه: ناټو په یوه حمله کې چې ظاهرا د افغان امنیتي ځواکونو له منځه شوې ده، د یوه امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبر ورکوي. په جرمني کې د یوې نجلۍ په وژنه د تورن افغان هلک مدافع وکیل وایي چې د موکل په اړه د محکمې فیصله پر ځای ده، او د امریکا ولسمشر د سوریې ولسمشر او د هغه متحدانو ته خبرداری ورکړی چې د سوریې پر ادلب ولایت له حملې ډډه وکړي. بشپړ خبرونه: ناټو په یو برید کې چې ظاهرا د افغان امنیتي ځواکونو له منځه شوی، د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. په یو خبر پاڼه کې چې ناټو خپره کړې ده، راغلي دي چې دا پیښه پرون دوشنبه د افغانستان په ختیځ کې شوې، او یو بل امریکایي سرتیری هم پکې ژوبل شوی دی. د وژل شوي او ټپي سرتیرو هویت نه دی ښودل شوی، او دا هم نه دی ویل شوي چې پیښه په کومه سیمه کې شوې. د افغانستان دفاع وزارت پرته له دې چې جزئیات ورکړي وایي چې په دې اړه پلټنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ډېر ژر به د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ چاهي سیمه له وسلوالو مخالفینو پاکه کړي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې عملیات پیل شوي دي.
ما عملیات را در از خود دولت آباد شروع کردیم.
موک عملیات پخپل په دولت آباد کې پیل کړي. دا عملیات په سیمه کې د تصفیه او هم د غزمو په بنه دوام لري. زموږ جزتامونه حل تر رسیدلی، او زه ډاډه یم چې ډیر ژر به د چاهي سیمه چې دولت ته خطر ترې متوجه دی هم تصفیه کړو. د راپورونو له مخې د چاهي سیمه د یکشنبه په شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ولویده. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له هغه ځایه به د دولت آباد پر نورو سیمو هم حملې وکړي. په جرمني کې د یوې نجلۍ په وژنه د تورن افغان هلک مدافع وکیل وایي چې د موکل په اړه د محکمې فیصله پر ځای ده. د دې قضیې څارنوالانو تورن ته چې د عبدل دی په نوم معرفي شوی د 10 کلونو بند سزا غوښتنه کړې وه، خو محکمې هغه په 8.5 کاله بند محکوم کړ. د عبدل مدافع وکیل ماکسیمیلیان پرون وویل چې د خپل موکل په اړه د محکمې له حکم سره موافق دی. عبدل دی چې وایي د افغانستان تبه دی، د تیر کال په دسمبر میاشت کې خپله 15 کلنه ملګرې د جرمني په کانډل ښار کې د چړو په ګزارونو وژلې وه. د یو بل خبر له مخې د هغه افغان ځوان په اړه چې د دوو امریکایانو د ټپي کولو په تور نیول شوی دی، د هالند محکمې فیصله کړې چې د دوو نورو اونیو لپاره د په توقیف کې پاتې شي. د جاوید په نوم دا افغان تورن دی چې د تېرې جمعې په ورځې د امستردام د اورګاډي په مرکزي تمځای کې دوه امریکایان د چړې په ګزارونو ټپیان کړي وو. محکمې دا فیصله هغو اندېښنو ته په پام سره کړې ده چې ښایي نوموړی وتښتي. له دې مخکې د جرمني پولیسو ویلي وو چې 19 کلن جاوید په جرمني کې د استوګنې اسناد لري. لازادې رادیو خبرونه اوري: د امریکا ولسمشر د سوریې ولسمشر بشار اسد او د هغه متحدانو روسیې او ایران ته خبرداری ورکړی چې د سوریې پر ادلب ولایت له حملې ډډه وکړي. د سوریې حکومتي ځواکونه په ادلب کې چې له ترکیې سره پر پوله پروت دی، د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي، او د راپورونو له مخې ادلب ته په نږدې سیمو کې زرګونه دولتي سرتیري او حکومت پلوي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. ملګرو ملتونو په دې ولایت کې چې 3 میلیونه نفوس لري، د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. ولسمشر ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې روسیه او ایران به په دې احتمالي بشري تراژدۍ کې په ګډون سره یوه لویه اشتباه وکړي. ادلب وروستی ولایت دی چې د سوریې په 1 کلنه کورنۍ جګړه کې لا هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سوریې ته د سفر په پیل کې پرون دوشنبه د دې هیواد له ولسمشر بشار اسد سره وکتل. د راپورونو له مخې محمد جواد ظریف دمشق ته له رسیدو سره سم خبریالانو ته وویل چې پر ایران او سوریې د لویدیځ فشارونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا مخه نه شي نیولی.
با توجه به پیروزی های بسیار خوبه
د ترګرو او افراطی ډلو پر وړاندې بریا او مقاومت ته په پام سره هغه وخت را رسیدلې چې په سوریه کې د بیا رغونې بهیر پایل او جګړه ختم شي، همدارس د بشری مرستو د رسولو او سوریه ته د بې ځای شویو کډوالو د ستنېدو بهیر هم پایل شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدارس د سوریه له چارواکو سره د هغې درې اړخیزې غونډې په اړه هم خبرې کړي چې ټاکل شوې د راروانې جمعې په ورځ د روسیې، ایران او ترکیې د ولسمشرانو په ګډون په تهران کې جوړه شي. او د اسرائیلو پوځ وایي یو فلسطینی چې غوښتل یې د چړې په وسیله پر یوه اسرائیلي سرتیري حمله وکړي په ډزو وژل شوی دی. دا پیښه پرون دوشنبه په لویدیځه غاړه کې هبرون ښار ته په یوه نږدې سیمه کې شوې ده. په دې پیښه کې اسرائیلي سرتیري ته زیان نه دی اوښتی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه هم کتلای شي، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې ورسته لدې چې د برتانوي چارواکو لخوا په افغانستان کې د نړیوالو تروریستانو د ګواښ په اړه خبرداری ورکړل شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې د خپل فعالیت د پراخولو هڅه کوي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخ عملیات روان دي.
تقریبا 2 لس کلی د دښمن د وجود نه پاکړی دی. عملیات او نور هم په ډیر ښه شکل روان دي. دلته هم کماندو راغلی دی.
په داسې حال کې چې واشنگټن له پاکستان سره خپلې مالی مرستې بندې کړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سبا په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي. په نورو موضوعاتو کې د ولسي جرګې غړی هما سلطانی په عصبي حالت کې په کابل کې د یو دوکان شیشې او وسایل مات کړی دی. دا عمل د خلکو او وکیلانو له انتقادونو سره مخامخ شوی دی.
د باجو کې سیبان د لاسه ترافیکان ووهل شو، سرونه مات شو، پولیس ووهل شو، عام خلک ووهل شو. په افسوس چې تر اوسه پورې قانون په کلي توګه تطبیق شوی نه دی.
په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. او اوس هم د دې خبرونې لومړی موضوع ته ورځو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې داعش او نورې تروریستي ډلې تل هڅه کوي چې د خپل فعالیت لمنه پراخه کړي او د سیمې هیوادونو او نړۍ ته ګواښ متوجه کړي. له دې مخکې د برتانیا د دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې برتانیا او نورو اروپایي هیوادونو ته په افغانستان کې ډېره تروریستي ډلو ګواښ متوجه کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت د بریتانیا د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش او نورې ترهګرې ډلې د بریتانیا او د ټولو اروپا لپاره خطر پیښ کړی. وایي چې ترهګرې ډلې تل هڅه کوي چې د خپل فعالیت لمنه پراخه او سیمې او نړۍ ته ګواښ متوجه کړي، چې بیلګې هم په وروستیو کې لیدل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تیر شپه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل داعش ډله هم د هغو ډلو له جملې څخه ده چې زنځیر ډوله ارتباطات لري. خو تاسو پوهیږئ چې موږ په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته وړو او هوډ مو کړی چې د سیمې او د امریکا د متحدو ایالتونو په همکارۍ به د تروریزم جړلې له دې هېواده باسو او موږ دغه هدف ته د رسېدو لپاره کار کوو. د بریتانیا دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن تیر اونۍ افغانستان ته د سفر په مهال وویل چې په دې اړه کره شواهد موجود دي چې اروپا ته له افغانستان نه ډیره ترهګرو واقعي خطر متوجه کړی دی.
We're seeing the terrorist groups operating.
موکلی دلی هغه ترهګری ډلې چې دلته په افغانستان کې فعالیت کوي د شواهد لمخې دوی نه یوازې په بریتانیا بلکې د اروپا په ټوله وچه کې ارتباطات ټینګ کړي دي. که څه هم افغان چارواکي داعش په افغانستان کې یوه کمزوري او ډېره ځپل شوې ډله بولي، خو لیدل شوی چې دې ډلې په دې وروستیو کې د کابل په ګډون په ډېرو ګڼ مېشتو سیمو کې د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان ښاغلی رادمنش یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې افغانستان د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې ولاړ دی او نړیوال په تېره بیا پاکستان باید د دغې شومې پدیدې د لمنځه وړلو لپاره له افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي. داعش په افغانستان کې یوه کوچنۍ ډله ده، خو که په دې برخه کې پاکستان له افغانستان سیمې او نورې نړۍ سره رښتینې همکاري ونه کړي او د نړۍ له نورو برخو ترهګرې ډلې هلته سره راټولې او هغوی بیرته منسجمې کړي او افغانستان ته راولېږي، یقینا چې دغه ستونزه به دوام پیدا کړي. د بریتانیا دفاع وزیر بریتانیا او نورې اروپا ته له افغانستان نه د داعش او نورو ترهګرو ډلو د خطر خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې د امریکا پوځ د دوشنبې په ورځ تایید کړه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر تېره اونۍ د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې د خپل فعالیت د پراخولو هڅه کوي او دا په داسې حال کې ده چې د برتانوي چارواکو لخوا مخکې هم په افغانستان کې د نړیوالو تروریستانو د ګواښ په اړه خبرداری ورکړل شوی و. په همدې حال کې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد پوځي عملیات چې نږدې یوه اونۍ مخکې پیل شوي وو له هم روان دي. چارواکي وایي چې هلته یې 12 کلي له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړي دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري چې په دیوګل سیمه کې دی په دې اړه دا راپور راستولی.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل دره کې پیل شوو پوځي عملیاتو ته د نورو چارواکو ترڅنګ د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال هم د عملیاتو د څارنې لپاره تللی. د یادې درې په پلاردره کې ازادي راډیو ته د روانو عملیاتو په اړه وویل
تر اوسه ډېر ښه پرمختګ کړی دی او دا پرمختګ یې تقریبا 12 کلي د دښمن د وجود نه پاک کړی دی. عملیات نور هم په ډېر ښه شکل روان دي. دلته هم کماندو راغلی دی، دلته هم د نورو قطعات او جستامونه راغلی دي. لاسته راوړنې لري. تر اوسه پورې په حدود د 22 کسه داعش مهم قمندانان د منځه تللي دي یا زخمي ده. ځینې مهمات هم په لاس ورغلي دي، انفجاري مواد هم په لاس ورغلي دي.
والي وای دوی عملیات د ولس په غوښتنه شروع کړي او تر هغه به دوام وکړي چې څو ټوله دره له وسلوالو مخالفینو پاک کړي. دلته یوازې پوځي موټری او پوځیان ښکاري او ولسی وګړي ځکه نشته چې هغوی د جګړې د پیل کېدو له ویرې خپل کورونه پریښي دي او په نورو ځایونو کې یې سرونه سوري ته کړي دي. دیوګل ته کوماندو ځواکونه هم رسیدلي. په ختیځ کې د یادو ځواکونو قومندان ډګرمن مسعود الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوی چې هر ځای ته تللي هلته یې بریالیتوب ترلاسه کړی دی.
زه د دیوګل او د کونړ شریف ولس ته ډاډ ورکوم چې ستاسو بچیان ستاسو له منځ نه چې راجګ سوي بچیان دي ستاسو د خدمت لپاره دلته راغلي چې دوی کې یو څاڅکی وینم له خپل خاورې نه له خپل ولس نه او د کونړ محترم خلکو نه به دفاع کوي. بهترین تجهیزات ښه وسایل ښه وسایل د کومنډو په اختیار کې دي او هر ځای ته چې کومنډو تللي هغه منطقي دښمن له وجوده پاکې کړي او انشاءالله برای زمونږ په نصیب کې.
د یادونی ورده چې له دې وړاندې د کونړ د نورګل په مزار دره او د مانوګي ولسوالۍ په کړنګل دره کې هم دې ته ورته عملیات ترسره شوي وو، خو خلک بیا وایي حکومتي ځواکونو چې کومو ځایونو کې پوځي عملیات کړي په ډیرو قربانیو سیمې نیولې، خو کله چې عملیات پای ته رسیدلي نو افغان ځواکونه له نیول شوو ځایونو راوتلي او دوی بیا د دولت وسلوال مخالفینو ته پرې ایښي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. قدرمن اوریدونکو او اوس هم د لویدیز په رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
تایم مجلې د افغانستان په اړه په خپل اخیری ګڼه کې یوه مقاله خپره کړې ده چې وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د داعش ډلې پر خپل سر اعلان سوی مشر وژلې دی. مقاله لیکي چې د اګست میاشتې په 15مه نیټه په ننګرهار ولایت کې امریکایي ځواکونو ابو سعد اورکزی په نقشه کړ. دا د داعش دریم مشر دی چې د 2016 کال د جولای میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل کیږي. مقاله یادونه کوي چې اورکزی د ابو سعد ارهابي په نوم هم مشهور و او ویل کېدل چې دای د شل زره کسیز ځواک مشر وو. د افغانستان ملي امنیت ادارې مخکې د افغان او امریکایي ځواکونو په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې د اورکزی او لسو نورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو د امریکا پوځ دا خبر د یک شنبې په ورځ تایید کړ. تر اورکزی مخکې په افغانستان کې د داعش سختریزې ډلې مشري عبدالحسیب کوله چې تیر کال وژل سو، او شاوخوا نهه میاشتې وروسته په یوه هوایي برید کې د دغه ډلې د مخکېني مشر حافظ سعید وژنه تایید سوه. نیوز ویک مجلې هم همدې موضوع ته کتلې دي. مجلې لیکلي چې د امریکا دفاع وزارت تایید کړی چې د اسلامي دولت یا داعش سختریزه ډلې مشر ابو سعد اورکزی وژل سوی دی. د پینټاګون تر اعلان یوه اونۍ مخکې افغان او امریکایي چارواکو ویلي و چې په ننګرهار ولایت کې د داعش دغه مشر هدف ګرځولی دی. د امریکا دفاع وزارت تر اعلان یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت مشرتابه تغییر وکړ، او جنرال سکاټ میلر د دغو ځواکونو د نوي مشر په توګه د جنرال جان نیکلسن ځایناستی سو. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د مشرتابه تغییر ته کتلې دي. د دې ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې جنرال میلر په داسې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مشر ګمارل کیږي چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي په اړه پوښتنې سته. مقاله وایي میلر به د مخکنیو مشرانو غونډې استدلال کوي چې امریکا د امریکایانو د خوندیتوب په خاطر باید په افغانستان کې پاتې سي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته به سخته وي چې د دې استدلال پر وړاندې مقاومت وکړي، ځکه په افغانستان کې د امریکا د مخکېني ډیپلوماټ جیمز ډوبن په وینا که امریکا له افغانستانه ووځي، پوښتنه چې د ټرمپ سلاکاران یې له هغه پوښتي دا ده چې دغه هیواد به سقوط وکړي او پړه یې د ده پر غاړه اچوي.
لازادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سبا له اسلام آباد څخه کتنه وکړي. مایک پومپیو داسې مهال پاکستان ته ځي چې امریکا درې ورځې مخکې هغه 300 میلیون ډالر مرسته چې له دې هیواد سره یې د ائتلاف د ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې کوله او مخکې یې ځنډولې وه لغوه کړه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د تیر کال د اګست له میاشتې چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، پر پاکستان فشارونه زیات کړي دي. واشنگتن له اسلام آباد څخه څه غواړي؟ په دې اړه فرانس پریس خبری آژانس یو راپور برابر کړی چې جزئیات نوریاس نوری اوروي.
پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د چهارشنبې د ورځې په سفر کې به له هغه سره د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال جوزف ډانفورد هم ملګری وي. ښاغلی پومپیو پر پاکستان د امریکا د 300 میلیون ډالرو مرستې د لغوه کېدو او د دې هیواد د نوي صدر اعظم په توګه د عمران خان د کار د پیلېدو یوازې څو اونۍ وروسته د هیواد ته ځي. له دې مخکې د روان کال په پیل کې امریکا له پاکستان سره نور 500 میلیون ډالر مرسته هم بنده کړې وه. امریکا له پاکستان څه غواړي؟ د فرانس پریس په لیکنه واشنگتن اسلام آباد د افغان طالبانو په ګډون د سختدریزو ډلو په ملاتړ تورنوي او وایي چې هغه ترهګرې ډلې چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې خوندي ځایونه لري او له پوځي ادارو سره پټې اړیکې پالي، پاکستان له هغو څخه په افغانستان کې د خپل سیمه ییز سیال هند په وړاندې کار اخلي. واشنگتن وایي پاکستان باید د دغو ډلو ملاتړ پای ته ورسوي، خو اسلام آباد دغه تور ردوي. دا چې امریکا تر اوسه څه کړي او ولې له پاکستان سره مخکې خپلې مرستې نه دي بندې کړي، فرانس پریس د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ترمپ استراتیژي ته په اشاره لیکي چې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان د کافي اقداماتو د نه کولو په خاطر پینټاګون د شنبې په ورځ له دې هیواد سره 300 میلیون ډالر مرسته لغوه کړه. له دې مخکې د روان کال په پیل کې د ائتلاف د ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې امریکا 500 میلیون ډالر مرسته بنده کړې وه. له 2002 میلادي کال راهیسې چې پاکستان په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شوی، امریکا ورسره څه باندې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې. دا چې ولې مخکې پر پاکستان امریکا مرسته نه دی بندې کړې، د فرانس پریس په وینا یو مهم علت دا و چې په افغانستان کې د امریکا پراخ پوځي حضور ته په پام سره چې یو وخت د سرتیرو شمیر تر 100,000 پورې رسېده، له لوجستیکي پلوه پاکستان ته ډیر اړو. دا چې د امریکا نوې ستراتیژي به پاکستان سمې لارې ته برابر کړي، د سیاسي علومو پاکستانی کارپو مریا سلطان وایي دا درسته ده چې دغه ستراتیژۍ د اسلام آباد پام ځان ته جلب کړی، خو هغه کافي نه ده چې د پاکستان نوی حکومت ورخطا کړي. یو شمېر کارپوهان وایي پر پاکستان د امریکا د فشارونو زیاتوالی به دا هېواد نور هم چین ته چې له مخکې په دې هېواد کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه کړې ورنږدې کړي. کله چې په جنوري کې امریکا له پاکستان سره د مرستو د بندولو اعلان وکړ، د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان چې هغه وخت د اپوزیسیون مشر و اعلان وکړ چې پاکستان دې پر امریکا افغانستان ته د لوجستیکي موادو د لیږدولو لارې وتړي. خو له کله چې عمران خان واک ته رسېدلی، له امریکا سره په اړیکو کې د یوه تعادل د رامنځته کېدو لهجه خپله کړې ده. دا چې نوموړی به په دې هېواد کې چې ویل کېږي ځواکمن پوځ یې پر بهرني دفاعي او امنیتي پالیسیو کنټرول لري، له څومره نفوذ څخه برخمن وي، په دې اړه د هغه پر وړتیا شک کېږي. د عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې پاکستان او امریکا ګډ اهداف لري، او په دې اړه به خپلې اندېښنې له خپل امریکایي ساري مایک پومپیو سره د اسلام آباد په کتنه کې مطرح کړي. د فرانس پرس په وینا له دې ټولو سره سره څارونکي په دې باور دي چې تر هغو چې د هند نفوس په اړه د پاکستان اندېښنې لرې شوې نه وي، دا هېواد به د سخت دریځو نیابتي ډلو له ملاتړه لاس وانخلي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سبا اسلام آباد ته ځي او ټاکل شوی چې له پاکستاني چارواکو سره وګوري، او دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالاتو درې ورځې مخکې هغه 300 میلیون ډالر مرسته چې له پاکستان سره یې د ائتلاف د ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې کوله او مخکې ځنډولې وه لغوه کړه.
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د شپه د آزادی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د کابل ښار د درېمې کارتې د سیمې یو دکاندار ادعا کوي چې د ولسي جرګې د غړې هما سلطاني لخوا وهل شوی او مالي زیان ور اړول شوی دی. دا دکاندار چې امید نومیږي کیک کلچې او شیرنی پلوري، دی وایي چې میرمن سلطانی د پولیسو په مخ کې د ده د دکان د یخچال شیشې ور ماتې کړې. د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسیون د هما سلطاني دا کار د خلاف قانون ناوړه عمل بولي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ولسی جرګې د غړو د غیر قانوني کړنو په اړه د شکایتونو د سلسله په دوام داور د کابل ښار د درېمې کارتې او دکاندار ادا کوي چې د ولسی جرګې غړي هما سلطانی د دکان د یخچالونو د شیشو په ماتولو سره شاوخوا 4000 ډالر زیان ورړولې دي. د دغه دکان خاوند سید امید اميري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیر ورځ ناوخته رامنځته شوه، خپل هما سلطانی د وهلې او ډبولې دي. تیر ورځ ناوخته مازیګر 4:30 بجې به وي چې هما سلطانی په یو غیر نورمال حالت کې دکان ته را دننه شو، او درې تنه سوالګر چې مخکې زموږ مزاحمت هم کاوه له ځان سره دکان ته را دننه کړ. کله چې مال دې سوالګرو هیله وکړه چې کیک مو خوړ، زموږ مشتریانو ته مزاحمت م کوي، یو وار هما سلطانی را پاتسید او ازي په خلی په سوکو هلم چې پوزه مې هم خوږه شو. د له حکومت غواړي چې دغه مسله باید په جدي ډول وسیړي او عدالت پلی کړي. دغه پیښه یو شمیر ویډیوګان چې د دکان د امنیتي کمرو په وسیله ریکارډ شوی هم په ټوله نیزو رسنۍ وخته پورته کیږي. دا سرګندونه داسې محل مطرح کیږي چې لدی وړاندې هم د ولسی جرګې د یو شمیر غړو لوري د بیلابیلو خلکو د وهلو ډبولو په اړه شکایتونه شوي دي. د راپورونو په اساس لدی وړاندې د غلي سلطانی لوري د پولیسو یو افسر هم وهل شوی و چې د هغې دغه عمل د خلکو له سخت غبرګون سره مخ شو. همداشان لدی وړاندې د ولسی جرګې د یو بل غړي احمد بهزاد لوري د یو ترافیک پولیس د وهلو خبر هم ورکړل شوی و. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د هما سلطانی نظر هم واخلو، خو له ډیرو هلو ځلو وروسته هم ونتوانېدو. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون وایي د قانون له مخې هیڅوک حق نه لري چې د یو چا مال او سر ته زیان ورسوي. د دغې کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا یو شمېر غړي شته چې له دندې څخه ناوړه ګټه اخلي او بېلابېلو مسایلو کې خلکو ته سرخوږی جوړوي.
د افغانستان د اساسي قانون او د اسلام د نقطې نظر هیڅ فرد پر بل پر حتی رئیس جمهور حق نه لري چې ورسي په غیر نورمال حالت کې د چا عزت لوټ کړي یا د چا مال ته صدمه ورسي. کم دکاندار سره چې دا عمل سوی دی دا خو ظلم دی، دا خو اول ظلم نه دی، د باج وکیل صاحبان د لاسه ترافیکان ووهل سو، سرونه مات سو، پولیس ووهل سو، عام خلک ووهل سو، خو افسوس چې تر اوسه پورې قانون په کلي توګه تطبیق سوی نه دی.
ښاغلی بارکزی له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید د وکیلانو مسؤلیت لږ او قانون پرې عملي کړي. نوموړي دا هم وویل چې باید د هما سلطانی قضیه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا په جدي ډول وڅېړل شي.
آزادی خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنگونه د پزړه پورې محاورو یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو. خدا شیبه د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. ناتو په یو برید کې چې ظاهرا د افغان امنیتي ځواکونو له منځه شوی د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. ناټو په یو خبر پاڼه کې وایي چې دا پیښه پرون د افغانستان په ختیځ کې شوې او یو بل امریکایي سرتیری هم پکې ژوبل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي ډېر ژر به د بلخ ولایت د داودالقباد ولسوالۍ چاهي سیمه له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړي. ویل کېږي چې دا سیمه تېره اونۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. په جرمني کې د یوې نجلۍ په وژنه د تورن افغان هلک مدافع وکیل وایي چې د موکل په اړه یې د محکمې فیصله پر ځای ده. د دې قضیې څارنوالانو تورن ته چې د عبدل ډي په نوم معرفي شوی د لسو کلونو بند سزا غوښتنه کړې وه، خو محکمې هغه په 8.5 کاله بند محکوم کړ. د یو بل خبر له مخې د افغان یو افغان ځوان په اړه چې د دو امریکایانو د ټپي کولو په تور نیول شوی دی، د هلند محکمې فیصله کړې چې د دو نورو اونیو لپاره د په توقیف کې پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د سوریې ولسمشر بشار اسد او د هغه متحدانو روسیې او ایران ته خبرداری ورکړی چې د سوریې پر ادلب ولایت له حملې ډډه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سوریې ته د سفر په پیل کې پرون د دې هیواد له ولسمشر بشار اسد سره وکتل او د اسرایلو پوځ وایي یو فلسطینی چې غوښتل یې د چړې په وسیله پر یوه اسرایلي سرتیری حمله وکړي په ډزو وژل شوی دی. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ.